تعليمه أسوأ.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام لرو خو لمړی خبرونه د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورتر وروستي راپور ته توند خبرګون خوده لای د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځنګړي توګه ځنګړي راپورتر یې هڅه کوي د د پوینا د دوه لغونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خو وړوي. مجاهد زیاتوي چې د استازي د پټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل وروستي راپور کې چې پرونې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلای کړی. رینا امیری پر خپل ایکس پانه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی وي د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. نامعلومو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې سیمه ییز خبریال خلیل اپریدای وواژه. د خیبر او بخې دا خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړو ازادي رادیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیس وایي اپریدی په خیبر سیمه کې له یو میلځای ل خپل ملګری سره د کور خوا ته روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پرې وکړې. د خبر له مخې اپریدی ځای په ځای مړ شوی او ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د اپریدی د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه ته له تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرایلو ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرایلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او د جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرایلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لری ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری په 3 کاله او 9 میاشتو بند محکوم کړ چې په 13 میاشت کې روسیې ته په تلو سره پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 2 کلن ګوردن بلک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یوه محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه میرمنې چې پرده یې د نشې په حال کې برید کړی وو وهلې ده. محکمې ویلي چې بلک به دې میرمنې ته د شخړې په دې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د 8 غوره لوبډلو پړاو پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه د لوبه د وست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د 8 غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو 3 لومړۍ وګټلې او وروسته یوه یې پرون پر کوربه وست انډیز بایلو ده. د ماتې د افغانستان پر پرمختګ کوم اغېز نه دی کړی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په مرکه کې به واوري چې د دې دوو ترمنځ توپیر څه دی. په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د ماڼوګي ولسوالۍ د ورادېش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جنګ رامنځته شوی چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندېښنه په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په دوحه کې د افغانستان په اړه پر راتلونکي غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه. او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق سه شنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتاید یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي، د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د پوینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږ پنځوسمه مناسبه کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې و چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. خاغلی بنټ د غراز خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارډ بنټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهار شنبه په ورځ پر خپل ټویټر په یو خبر کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د پوینا د فشار او د سیسو حادثې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بنټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سې شنبه په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ومن ریمین ایکسکلودد فرام دی امپورټنت افغان خزې د دوهې د راتلونکي دریمې غونډې په شمول له هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي، چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکي او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په دیرشمه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوي او د بیرته اخیستو غوښتنې شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو ویاندوی په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د افغانستان یعنی پر افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکې غونډه په دوحه کې د رواني میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي، البته د دې میاشتې نن 19مه نیټه ده. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع ورسره څیړو. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان، د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر په ساده ژبه بیان کړئ څه دی؟
مننه تکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی. دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دی فاکتو، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګه په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دی ته دی فاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د زور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر د نړیوال په سطح.
بله اتمر صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوحې ناست لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث دفاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په دغه برخه کې په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایت جنسیتی تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري او ورځ تر بلې موږ ګورو چې دغه د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله ده جنسیتي اپارتایت چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه دا اوس غوښتنې چې کیږي، فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دغه کټګورۍ د حکومتونو کې راشي چې د جنسیتي اپارتایت په اساس خپل وګړو سره چلند کوي. دا به ملګري ملتونه تایید کړي د طالبانو په برخه کې؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنی د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي. جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هېڅ شی نشي کولای، اصلا یو اعلامیه هم نشي ورکولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولی شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمر صاحب وبخی، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري، او کوم بل سره واندي چې ملګري ملتونه دلته په ژنیو کې دوی پر طالبانو د خورا زیاتو، یعنی د ریچارډ بنټ پر طالبانو د خورا زیاتو محدودیتونو غوښتون کوي، او هلته بیا ملګری ملتونه په خپل ورزي او په دوحه کې له دوی سره دی یو پارتنر په توګه کینی، دا د دوی ترمنځ همغږي نشته که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي هغه بیا خپل د ملګرو ملتو تصمیم ده. لیکن ریچارډ بنټ ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهادګونه وړاندې کوي. دا چې بیا ملګري ملتونه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه بېله خبره ده.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونار په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او وته نه نور ټپیان شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو شپږ تن نیولې. د پیښه په وردیش کلی کې شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په وردیش کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د وردیش په کلی کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وه او جګړه منځ ته شوه چې په نتیجه کې اوه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلې. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلې، زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیخي په تړاوي له دواړو خواو شپږ تن نیولې او له پوښتنو ګرویګن وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک د کرکیلې لپاره لږ ځمکه لري او کله نا کله پکې د ځمکې وبو څړځینو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونی پیخي رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د پوتین دا سفر د روسیې د لویدیځو رقیبانو غبرګونونه پارولي او شمالي کوریا یې تورنه کړې چې له روسیې سره د اوکراین د جګړې په هدف پوځي مرستې کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کال وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګیانګ کې په یو جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک اولسي جمهوریت حکومت د روسي له حکومت پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو لکابله د لویدیز ترکلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو لوړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګونونه خودلې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په یو غټه خبرې ناشته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګری دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف ویلی داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو لپاره په دې مرکزونو کې مري. جزئیات د موضوع د سنا کاکړ پر راپور کې
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي
په ورسته کې میټمن مې هم عملیات شو، د روینې ځای کړه، ماشوم مې هم مړ شو، په لای هم نږدې مړه و. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر و، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دویونه ساتله. ویل حقیقي ما شخصي ډاکټر ته یوړه.
د وازی محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتي خدماتو او امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ای په افغانستان کې له روغتي مرکزونو د اوکټمهاله بنسټیز ملاتړ د نشتوالي له امله دغه مرکزونه لستونزو سره مخ دي. یا سازمان په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18 مخ پور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتي مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکونکو ماشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې دوګن مهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوې زیږیدلي ماشومانو د څنګ ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې د یوازینې سیمه ایز روغتون دی چې له ګاونډي ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدماتو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې د تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان زیاتوي د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکا چتر 200 پورې لوړیږي، په دې معنی چې هر بستر کې له وڅ څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو لامل دغه مرکزونو ته پر رسیدو سره هم محل امری. د مزار شریف د حوزوی روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د بوالیسینې بلخی خونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل
ماشونه مو د تیر او نه توزیع کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشين زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توزیع کوو. درمل بسنه نه کوي، خدا سينه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغي زیاتېږي تر یو حد د سر له کمخ سره مخ کیګو. کله چې ناروغ ماشومان 1500 ترسیږي هغه وخت لستونز سره مخ کیګو.
نو ما وړي وای چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د امروختي وزارت سره غږیدلې او د ماشومان لپاره د 1500 بستري روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونه دا چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتي نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو اوس چې د روغتیاي ستونزو په مسله کې یو نو یو بل راپور هم لرو. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بې وزلي ده.
دا جړاوی د هغې هلمندي ماشومانو دي چې لوږي او بې وزلي تر روغتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته شوي.
وږی دی، دل وږی دی، دغه چارې ورته ورول وایي. دا وږی شیدې خو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی یا دغه وس نه لرو. یو ورته رانیسو چې بېخې مجبوره سو کنې وس نه لرو ولاکه به نه وس.
د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په اولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ ته زره ماشومان شدید سوې تغذیې کې اخته درلودله، او دې روبه کې موږ تقریبا شپږ نیم زره ته رارسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتې دوه خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې لیو ملاتړ کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی احترامات ربی الله وتکم د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام درته پرېږدم. مهیله ده چې راته نه شریکې ما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد زورېدلې کړېدلې ولس د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه لمنځونه دعاګانې او قربانی قبول وکړه. امارت له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنگ ډیر د پله دی. خلک یې ډیر غریب بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکي چې هغه سره مرسته وشي.
د زده راډیو محترم او کارکونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پریښی و چې تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبه په ورځ سو. دا واقعیم د پریشانۍ خبره ده. ډیره بخښه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و، ځکه د مونږ دا 15-16 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکي وو سندل د درې کال کېږي دمو ټول اخترنه په پریشانی باندې کله د شپې په یو لس بجې اعلان سبا اختر د کله د شپې په یو بجې اعلان وشي چې سبا ته روزه ده هیڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو دغه رقم باندې نه وي نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ تر اوسه پورې ولس کلم په عربو کې تیر کړی دي و یاره تقریبا په دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي عمل کورا ډېره دقیقه ده زه په خپله له قزل قزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه صحیح ده دا زموږ د هلال کمیټې ډېره زه یې په ده ډېر نااهله کسان به یې پکې بس نور د خدای دوی ته هدایت وکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورتر وروستای راپور ته توند خبرګون خودلای دی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ایکس شبکې لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځانګړې توګه ځانګړي راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوه له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خوا وړوي مجاهد زیاتوي چې د استازي د پټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی د نامیری پر خپل ایکس پانه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوس مې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی او دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونو د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي نامعلومه وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې خبريال خلیل اپریدی ووشه د خبر پولیسو او د وشل شوی د کورنۍ غړو ازادي رادیو ته تایید کړ خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاو پولیسو ویل چې د اپریدی په خیبر سیمه کې لیو میلزای خپل ملګری سره د کور په خوا روان و چې وسلوالو یې موټر تلاس ورکړ او بیا یې ډزې پیوکې د خبر لمخې اپریدی ځای پر ځای مړ شوی او ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزا کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي د ادارې په یو راپور کې چنن خبر شوې لې چې د اسرائیل پاوڅ په غزا کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د راپور لمخې ملکیانو ته ډېر مرګ ژوبله او ملکی تاسیساتو ته ډیر زیان اړولای دی د غزې د امیر وختیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې و ډیر زرو څلور سو ډیر کسان وژل شوی دي د روسیې په لری خطیز کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری ته د درې کال او نه میاشتو بند سزا وروله چې په تیر میاشت کې روسیې ته پتلو سره پوځي مقررات تر پښو لاندې کړیو دوه دیرش کلن ګوردن بلک چې خپل روسی ملګری سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یو محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یو میرمنې چې پردې د نشې په حال کې بریټ کړی وو وهلې ده محکمې ویلې چې بلک به د میرمنې ته د شخړې په همدې قضیه کې یو سلو پنځلس ډالره جریمه ورکوي روسی څارنوالانو د امریکایي سرتیری ته د نږدې پنځه کاله حبس غوښتنه کړې وه او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو پړاو سیالۍ پیلېږي په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وای ل افغانستان څخه د هیروینو کاچا کم خو د هیڅ کاچا ډیر سوې ده.
What we know is that in most
سمره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو واسره مرکه کړې.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
پاکستان کې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یوازې اټکل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لپور کې باوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
څو مدام افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو بیا درې نوي سلونوي کال کې سویچ خنده خبرونه او هغه مخ تړل هغه ښه تجربه او ښه هغه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
ژاړي دای ولو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې تاسو وایي دلته د کلب نور شاګردان خبرې دي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه چیرنه خي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لکمې دوسر اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم سوې ده. د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د سارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانی شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم سوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق مخ پر ډیرېدو دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري، خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالي په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوی دي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سمره چې موږ په هیغو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې امله دا ارته لیدل کیږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالي اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځینو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا داسې نښې نښانې هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالي له امله په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ په راپور کې چې اصلي موضوع د نشه یي موادو تولید او استعمال دی راغلی چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالي سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پروان کال کې اوازې په ترکی کې 14 چنه هغه خښنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوسمهال ځینې مشکلات د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ شوي دي.
عدم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي، خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې دوه کاله وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوي خیخې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوي خیخې په پرتله بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنسته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړېدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
په کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې یو ځیر کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړېدلو، په اوکراین کې د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
production of methamphetamine is established in the european
ټول وړاندې دا چې دا محل په پراخه پیمانه کې میوې نشه یي مواد یې خیخه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې دا خپل د اندېښنې وړ خبره ده او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د خیخې د ترویج کوښښ دی. دا محل داسې شواهد نشته چې واقعي په افغانستان کې تولید شوی خیخې دي اروپایي بازارونو ته رسیدلې وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی ځکه چې په افغانستان کې تولید شوی خیخه په اروپا کې د تولید شوی خیخې په پرتله ارزانه ده، چې د بیې ټیټوالې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د خیخې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې تولید شوي هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشي موادو د قاچاق او شبکه هم له منځه وړي او د نشي موادو اقتصادي او ټولنیز عواملو ته یې پاملرنه کړې ده چې له امله یې په اروپا کې د نشي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې ورستیو کې د اروپای ټولنې استاذو لکه توماس نیکلاسن او رافائیل یودیتسا د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپای ټولنې له افغانستان سره د نشئی موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی؟ په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي
متاسفانه.
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
by Rukhana iklam cha Afghanistan ke lahakmo maqamat o saram rasaw hamkari pa ara har dawl tasmim paratlun ki ke rupai tulane de nahadun masuliyat wi pa zangri dawl da atmandu he wadunu
institutions or individual member states
pa maraka ke mawridal che rupai tulana wai la Afghanistan sa Europa ta us ham de heroino ka chak tawam lari
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس یویشت او پنځویش مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفره معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یوه کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي او د دې تر څنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول او د دې لپاره چې بیرته معتاد نسی له کورنیو څخه یې ضمانتونه هم اخیستل سوي دي. دا رخ سوي معتادین وایي چې دوی پخوا هم د بیکارۍ له امله معتاد سوي او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلورو زرو معتادینو لپاره جوړ شوی په اوس تر شپږ زره ډېر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل شوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډېر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل شوي خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ شوی دی خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ شي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي روغ شي او خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپل اولادونه او کورونه ته ولاړ شي.
د طالبان حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورونه ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15 ورځې لپاره بستري کړل شي خو د طالبان حکومت روغتیايي امکاناتو ا مسلکی کارکونکو د کمواج لامل معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 درش کلن نبی د هرات ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بیسریز مرکز کې یو رسمیاشت تیر کړي او اوس دې مرکز څخه رخصت شوی دی. د وایي چې په خو هم د بیکاری لامل معتاد شوی وو خو اوس هم که د کار زمينه ورته برابر نه سي بیرته بدن شو په دام کې ونښلي.
بیکار او بی سرنوشت وم. تل می دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت وسم. اخر تیر وطن راځه وشو او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډیر وخت لپاره به د مرکز کې ساتي چې لنشي موادو څخه لاسونه لاندې سي. د هرات ولایت لنشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی وایي دوی د جوړ سو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړي بیرته معتاد نسی.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورې لکو او هغه بیا موږ د هغه نظارت کوو. اول خو موږ ډیر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمينه ورته برابر شي که بیا خپل قربان راشي بیا وته وای چې تاسو دوی په کار مشغوله کی او فدې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپل کورو تاسو ولې د خپل کاري په لاس مور کړی دي.
د طالبان حکومت پروسږ کال په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د محتاجینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د محتاجینو لاسونه د نشي موادو څخه لنډ کړل سي، خو د دې مرکزونو ځینې محتاجین او د دوی کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې محتاجینو ته د اوسېدو له امله نورې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکی دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یوه خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې څیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولې خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکه درلودله، یو زنانج مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دې خوا دوره لغمان مرکز په شاته کې. صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګذاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې مونږ مهاجر وو، تقریبا دوه نوي کال کې، یو نوي کال کې مسابقو تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه مونږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه ده، د عاشورا، تسوع، ورځې محرم میاشت کې طنز، کامیدي، تمثیلی پروژې، دغه کارونه هم کړی دي. څه موده مې افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې شعر چې خندا خپرونه وه، هغه مخې ته وړله، هغه ښه تجربه وه. ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلي دي څلور پنځه دانې حداقل. یو واری مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم ونته مونته جوړ کړې و، شفا بوتل. نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص، دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو. زه بیرون ووتلم، دا زوی مو یو څو وړکي ملګري وو، نو دا هم سره کور ته ننه وتلته، حجرې ته لاړه کېناستم. نو زه خو بیرون وتلم، دا ملګري کله چې وتلې ده، د هغه ته پام شوی دی چې اوهو بوتل مې خالته چانه لس کړه. دا بوتل اخیستی په سر اړولی ده چې کلی ده، دې باندې ډېر منفي اغېزه کړې ده. دی مر ته ناست و، ډېر شدید مر و، ډېر شدید ګرمي وه، مونږ په اتاق کې طاقت نه کېدو. دی مر ته ناست و، شروع کې لوبه کولې. ما هم ورته وویل مانې انډیس منس ولې دومره هغه کتاب سوزېږي نه، چېرته شکر کې ناست دی. نو ما داسې ورته هغه وکړل، هغه کور ته کوټې ته چلاغه، ما مور سره خبرې کولې. یو دم مور باندې پام شو، سترګو ته مې پام شو، د سترګو مردمه کې چې دی دا پړسېده، ډېر غټ شوی دی، شوی دی. نو پوه خو شوم چې سړی خپل عادي حالت کې نه دی. ما مور ته وویل، ما د هغې ګویم څه شوي دي، دا څه خبره ده؟ نو هغې مونته په زیر وکتل، وایه چخی واده باندې چا څه شبه کړي. نو ما هغه شپه بوتل بیزو په یاد کړي، کمپله مې لمده کړه، هغه باندې ما واچوم، ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم، زوب نه شي. از بیل کوټه کې واشه، بیا د هغې نه دو بشکې اوبه مې په واړولې. بعد د هغې نه کالي متبدل کړه، کمپل لاندې مونږ ویلې ویده شوی، او دوه ساعتو نه زیات دی کمپل لاندې و، سترګې خلاصې ویده کېدلو. نو بیا مازدیګر ټیم کې شاید همې ته ویول، هلته ویل د هغه ویلې ویلې، یعنی سرم متوسل کړه. بعد سرم چې ووه، وزه انشاءالله څه خبره نه. کوټه چې ورسېدو لږ نورمال و، حالت ښه و. شپې بیا خوب وکړو، سبای چې راځي کښې نسبتا خوب. لږ معمولي تفاوت پکې راغلی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیداره و، اوس هغه بیداری نښې پکې نه لیدل کېږي، لږ داسې هغه شوی غونته ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سوک وهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي. دا به په ډرامه کې واورو.
خو دې نو ویل چې دا میلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډېر بې خبره سړی یې، په نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه یم خبر، څه خبره ده؟
دا زما انډیوال حکیم خان دی، دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل او زموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په میلمستیا ارزي، باید موږ هم میلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅ شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تعالی نو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
خو اکرم خان، ته مونږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان، آفرین. او همه دا غسی سمد استاد دانه مهند جان جان، ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دکانو ساتم. ته هم دا غسی ځان ساته.
واه سمد استاد،
او راځه له خیره.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جان جان، راجا چې د کلب په دفتر کې تاسو وایي، دلته د کلب نور شاګردان خبرې دي.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد، درته وایي چې څه کیسه ده؟
استاد ما ته پام وو.
نه والله، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام وو.
تا ونه لیدم چې استاد څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کوې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښیې چې زه دفاع زده کړم.
نه، دا کار مې قصدن نه کاوه، ډېر کمزوری شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطحه قهرمان و، خو اوس د خپل شاګرد له لاسه مات شوم.
استاد، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکونه ووهلې، زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم، خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله.
هو ولې نه استاد، په یاد مې دي، ولې ګټله؟
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یوه غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم، د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویل یې تاریخ وخوره، لس برابره به غښتلی شي. بیا د زوک وهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسې تازه د تریاکو خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوئ چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هیڅ به نه ستړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه به ذکر ځه، ګنا زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی، ښه اندام لري، که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبه.
ام قهرمانی لاړه او ام زهاد.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.